د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د کال 2020 د نومبر د میاشتې 12 نیټه ده په دې خبری خبرونه کې د تزه نصر الله خان هرکلی وایم لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د نومبر په 3 نیټه شوی انتخاباتو کې د امریکا صدر منتخب جو بایدن 13 ورځ د خپل سلاکارانو سره د واک په انتقال خبرې کړې اخوا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لا هم په انتخاباتو کې ماتې نه ده منلې او د ځینو عدالتي قضیو د فیصلو په تمه ده بل لخته د پاکستان پنجاب صوبې لاهور ښار کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د تندرویا مذهبي ډلې جماعت الدعوا درې مشرانو ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په دوو نورو مقدمو کې سزاګانې اورولې دي د عدالتي فیصلې تر مخه د لاقانونه جماعت الدعوا ډلې پروفیسر ظفر اقبال او یحیی مجاهد ته په مجموعي ډول د 14 کال قید او عبدالرحمن مکی ته د 1 کال بند سزا اورولې شوې ده او د پاکستان وفاقي محتسب ادارې لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړی شوی یو رپورټ تر مخه د ګرد هیواد په جیلونو کې د گنجایش نه زیات 45,000 قیدیان یا زندانیان دي چې په کې 1,500 زنانه او 900 ماشومان هم شامل دي سرټکی تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ده د امریکا صدارتی ټاکنو غیر رسمي نتیجو کې ټاکل شوی صدر جو بایدن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د خپل واک اختیار د انتقال ډلې د سلاکارانو سره په داسې حال لیدلی چې نوموړی د جنوري پر 14 نیټه د امریکا د حکومت واکې په لاس کې اخیستلو تیاری کوي د 3 نومبر د صدارتي انتخاباتو امکاني ګټونکي بایدن په خپل حکومت د بیلابیلو ادارو د چلولو لپاره د یو شمیر سلاکارانو نامې هم ورکړي د نهې په ورځ جو بایدن ویلیو د نومبر شپږشتمې نیټې وړاندې هغه په ځینو مهمو څوکو د سلاکارانو نامې هم اعلانولی شي بلخوا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د تیرې اونۍ په قومي انتخاباتو کې خپله ښکاره ماتې نه ده منلې او د سختې مقابلې په ایالتونو کې د نتیجو پر ضد یو شمیر قضیې یا په عدالتونو کې کیسونه هم کړي دي د ډیرو لږو ثبوتونو سره صدر ټرمپ تر دې دمه داوه کوي چې ځینې وټونه او بیا د وټونو شمارلو کې ګډوډیو هغه ته په انتخاباتو کې تاوان رسولی صدر ټرمپ په دې تکل کې دی چې د بایدن ګټه په بیلات کې بدله کړي او د نورو څلورو کالو لپاره ځان په وایټ هاوس کې ګټونکي اعلان کړي خو تر اوسه پورې بیا په عدالتونو کې قاضیانو یا ججانو د ټرمپ لخوا جمع کړی شوي ټول خواستونه رد کړي او د یو شمیر نورو قضیو بلا فیصله کیږي د وی او ای او نورو خبری ادارو لخوا مارکه شوي انتخابي کارپوهان وایي دوی نه ګڼي چې د بایدن لخوا د ګټې اعلان به بیرته واخیستلی شي بلخوا د پاکستان پنجاب صوبې لاهور ښار کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د تندرویا مذهبي ډلې جماعت الدعوا درې مشرانو ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په دوه نورو مقدمو کې سزاګانې اورولې دي د عدالتي فیصلې تر مخه د لا قانونه ګرځولې شوی جماعت الدعوا ډلې پروفیسر ظفر اقبال او یحیی مجاهد ته په مجموعي ډول د 14 کال قید او عبدالرحمن مکی ته د 1 کال بند سزا اورولې شوې ده د یادونې وړ ده چې لدې مخکې 13 هفته هم لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جماعت الدعوا ډلې درې مشرانو عبدالرحمن مکی ظفر اقبال او محمد اشرف ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په دوه مقدمو کې پرله پسې د 14 او 1 کال بند سزاګانې اورولې وې دا سزاګانې په داسې وخت کې اورولې شوې چې اف اے ٹی ایف د ترهګرو د مالی سرچینو تړلو کې د ناکامۍ په سر د پاکستان نوم یې د اف اے ٹی ایف په خړ نوم لړکې پر ځای ساتلې او په دې لړکې ورته لا د نورو کوټلي ګامونو پورته کولو وینا کړې ده او په یو بل خبر کې د پاکستان وفاقي محتسب ادارې سپریم کورټ ته په وړاندې کړي یو رپورټ کې ویلي چې د 400 په 1,000 جیلونو کې چې پکې 45,000 او 100,000 کسان ځای کېدل شي پکې دا وخت 180,000 600 او 3 کسان قید دي د مرکزی محتسب لخوا سپریم کورټ ته ورکړل شوی رپورټ شمیرو تر مخه د ګرد هیواد په جیلونو کې د گنجایش نه زیات 45,000 بندیوان دي چې پکې 1,500 زنان او 900 ماشومان هم شامل دي د قیدیانو یا زندانیانو د حقوقو لپاره کار کوونکي وایي پاکستانی بندیخانو کې د محتسب د شمیرو نه هم زیات قیدیان دي چې له عمله یې تر ټولو زیات زنانه او ماشومان ځپل شي. یاره دیوی د شروع یا چهارشنبه په ورځ د حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالی مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز هم په حکومت باندې د هغې سره په جیل کې د ناوړه چلند تور لګولی دی.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ده. د امریکا ممکنه منتخب شوی نوی صدر جو بایدن د شورو په ورځ د خپلو هغه سلاکارانو سره لیدل دي چاته چې د یو حکومت نه بل حکومت ته د واک اختیار د منتقلولو کار سپارل شوی. د 3 نومبر د انتخاباتو د وسپوري نتیجو تر مخه د امریکا نوی صدر جو بایدن ویلی دي چې د راتلونکي د شکرانې یا د تھینکس گیوینګ د ورځې نه مخکې به په ځینو مهمو څوکو باندې د خلکو د نومونو اعلان هم وکړي. په دې حواله سره تفصیلي رپورت د شعیب زاده ناورو.
د امریکا صدرتي انتخاباتو د غیر رسمي نتیجو کې ټاکل شوی صدر جو بایدن 13 ورځ د واک اختیار د انتقال ډلې سلاکارانو سره په داسې حال لیدلې چې نوموړی د جنوري په 6 نیټه د امریکایي حکومت واګې په لاس کې اخیستو تیاری کوي. د 3 نومبر د صدارتي انتخاباتو امکاني ګټونکو بایدن په خپل حکومت کې د بیلابیلو ادارو د شلولو لپاره د یو شمیر سلاکارانو نامې هم ورکړي. د دغه یو ورځ وړاندې جو بایدن ویلیو د نومبر شپږشتمې نیټې وړاندې هغه په ځینو مهمو څوکو د سلاکارانو نامې هم اعلانولې شي. د نومبر په شپږشتمې نیټه په امریکا کې د تھینکس گیوینګ یا شکرانې ورځ منځل کیږي او په دغه ورځ په امریکا کې رخصت وي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ تر اوسه د 13 اونۍ په قومي انتخاباتو کې خپل ښکارا ماته نه ده منلې او د سخت مقابله په یالتونو کې د نتیجو پر ضد یو شمېر قضیه یا پادارتونو کې کیسونه هم کړی دي. د ډیرو لګو ثبوتونو سره صدر ټرمپ تر دې دمه داوا کوي چې ځنې وټونه او بیا د وټونو شمارلو کې ګډوډي او هغه ته په انتخاباتو کې تاوان رسولې. ټرمپ په دې تکل کې دی چې د بایدن ګټه په بیلات بدل کړي او د نورو سلورو کارو لپاره ځان په وایټ هاوس کې ګټونکو اعلان کړي. خو تر اوسه پورې بیا په عدالتونو کې قاضیانو یا ججانو د ټرمپ لخوا جمع کړی شوی ټول خواستونه رد کړي او د یو شمیر نورو قاضیو بلا فیصله کیږي. د وی او ای او نورو خبری ادارو لخوا مارکه شوی انتخابي کاربوهان وای دوی نه غنی چې د بایدن لخوا د ګټه اعلان به بیرته واغسته شي. په 3 نومبر شوی صدرتي ټاکنو د غیر رسمي نتیجو تر مخه د ډیموکرات ګوند صدرتي کاندید جو بایدن په دغه انتخاباتو کې د 200 اویانه زیات الیکټرل یا انتخاب کونکي ووټونه ګټلي. امریکا کې د صدر جوړېدو لپاره په کار د چیو کاندید 200 اویا رائے ترلاسه کړي. جو بایدن په 200 ایالتونو جارجیا او اریزونا کې هم په شمارل شوی ووټونو کې زیات ترلاسه کړي چې ورسره د الیکټرل کالج ووټونه 300 ته رسیدې شي. د امریکا په کومو ایالتونو کې چې آبادی زیاته وي د هغه ایالت الیکټرل ووټونه هم ډیر وي. په اروپا کې د امریکا ائتلافي هیوادونو مشرانو چې پکې د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن، د فرانس صدر ایمانوئل مکرون او د جرمني چانسلر انګلا مرکل شامل دا جو بایدن ته په انتخاباتو کې په ګټه مبارکي ویلې او د ټرمپ لخوا د خپلې ګټې لانجه باندې ځان غلې کړی دی. تیر ورځ ناوخته جو بایدن بیا د آسټریلیا، جاپان او جنوبی کوریا د مشرانو سره هم خبرې کړي. د جو بایدن لخوا د واک د انتقال لپاره د سلاکارانو د نامو نوملړ لوی دی او پکې ګڼ داسې کسان شته چې په خپلو شعبو کې ډیره تجربه لري. دغه کې زیاتره بیا د هغه ستونزو پوهان دي چې د بایدن انتظامیه به د چیلنج سره مخ وي. تیر ورځ ناوخته جو بایدن د رانکلین د وایټ هاوس د چیف آف سټاف په توګه د ټاکنې اعلان کړی. کله چې جو بایدن نائب صدر او کلین په هغه وخت کې هم د جو بایدن چیف اف سٹاف وو. د سیډنیز مرکز سنټر فار سټریټیجک ان انټرنیشنل سټډیز نائب صدر او ډایریکټر کیتلین هاکس په د دفاع محکمې د چارو مشري کوي. د امریکا خارجه وزارت کې د افریقایي اړیکو په خوانی نائب سیکرټر لیندا تامس گرینفیلډ د خارجه دفتر د اړیکو او ډان گریو په د امریکا د خزانه د چارو کتنه کوي. څوک چې دا مهال په یو مهم بینک کې مشر دی. جو بایدن چې لا هم د ډیلیور په ویلمنگټن خار کې دی، تیر ورځې په امریکا کې د پخوانی پوځیانو قومي ورځ هم لمانځلې او په فلیډلفیا کې د کوریایي جنگ کې وژل شو امریکایانو یادګار سفر کړی دی. صدر ټرمپ بیا د واشنگټن سره نږدې د ارلنگټن قومي درې ته ورغلی. دا تیر زیارت را پدې خو دا لومړی ځل وو چې صدر ټرمپ په کوم ولسی دستور کې ګډون کړي. دا تیر زیارت په ورځ ټرمپ به د کوم ثبوتونو په انتخاباتو کې په لوی کچه د درغلې او تورونه لګولی وو.
د وایس اف امریکا د خبري خبرونه تا د واشنگټن ډي سي د سټوډیو څخه کوي. د امریکا موجوده صدر ډونلډ ټرمپ کمپاین روانه هفته د پنسلوانیا د انتخابي نتایجو د تصدیق ودرولو لپاره نوي قانوني هڅې شروع کړې دي. صدر وسه پوري د انتخاباتو په نتیجه کې د ډیموکراټیک صدارتي امیدوار جو بایدن کامیابی نه ده تسلیم کړې، بلخ د امریکا د جورجیا ریاست د انتخاباتو چارواکو د شروع په ورځ د هغه ووټونو په لاس باندې د بیا نشمارلو امر کړی دی. کم ووټونه چې ډیموکرات صدارتي امیدوار جو بایدن د ریپبلیکن صدر ډونلډ ټرمپ نه مخکې خای. په دې حواله سره د وایس اف امریکا ریپورت نوشیروان قلندر ناورو.
د صدر ډونلډ ټرمپ کمپاین د صدارتي نتیجو په ځد په بیلابیل ریاستونو کې یو شمیر مقدمات درج کړي دي. په دې ورستیو کې په پنسلوانیا ریاست کې هم نوې قانوني مقدمه درج کړې ده. اخوا د امریکا سویلي ریاست جارجیا اعلی چارواکو د شورو چهارشنبه په ورځ په دغه ریاست کې د جوخت مقابله په وجه د صدر ټرمپ او جو بایدن د ووټونو د بیا شمیرلو امر کړی دی. د جارجیا ترڅنګ د وسکانسن ریاست چارواکو هم په دغه ریاست کې د نوې سر ووټونو شمارلو فیصله کړې ده. د صدر ټرمپ کمپاین په فلیډلفیا عدالت کې د 115 پاڼو مقدمه درج کړې ده او قانوني کارپوهان وایي چې د صدر ټرمپ کمپاین په دې نوې مقدمه کې لږ څه نوي ثبوتونه وړاندې کوي. د صدر ټرمپ وکیلان به هڅه کوي چې عدالت ته ثابت کړي چې د ډاک د لارې کم ووټونه استعمال شوي دي، هغه زیاتره د جو بایدن پلویان دي. په دغه مقدمه کې ویلي شوی چې د خلکو نه د مساوي ووټونو اچولو حق اخستل شوی دی. مقدمه کې دا هم ویلي شوی دی چې په پنسلوانیا ریاست کې ټول 6.5 میلیون ووټ استعمال شوی چې 2.6 میلیون پکې د ډاک د لارې اچول شوی. په امریکا کې په انتخاباتو نظر لرونکو کارپوهان وایي چې صدر ټرمپ لخوا د ووټونو شمیرلو نتیجو په ځد په پنسلوانیا ریاست کې د نوي قانوني هڅو مقصد پنسلوانیا ریاست د سرکاري نتیجو اعلانولونه رامانی کول دي. صدر ټرمپ هم هغه رنګ د کال 2020 د صدارتي غیر رسمي نتیجو منلو نه انکار کوي، خو جو بایدن وایي چې د دې خبرې نه پریشان نه دي چې صدر ټرمپ نتیجې نه مني. الاسکا ریاست د صدر ټرمپ د بریا اعلان سره اوس د صدر ټرمپ د الیکټورل ووټونو شمیره 211 او د جو بایدن د الیکټورل ووټونو شمیره 201 کم اتیا ده. اخو بیا د جارجیا ریاست گورنر برډ رفرسبرګر د یو خبري کانفرنس په وخت ویلي دي چې د دوه امیدوارانو ترمنځ د مقابله ډیره سخت شوې او یو بل ته ډیر نږدې دي، په دې وجه د ووټونو د بیا شمیرلو فیصله کړې ده. د جارجیا گورنر وای دوی به اوس هر اکاونټ کې د نوې سره ووټونه شماري، د سره به باور پزی شي او په یو ځل به بیا شمیرنه وشي. د جارجیا گورنر چې تعلق یې په خپل د ریپبلیکن ګوند سره دی ویلي دي چې ذمہواری یې ډیره ګرانه ده، خو خپل کار یې په ذمہواری سره تر سره کړی دی. هغه زیاته کړی چې د نوی سره شمیرې لپاره به د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند دواړو نمائندگان راغواړي.
د پاکستان پنجاب صوبې لاهور ښار کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د تندروا مذهبي ډلې جماعت الدعوه دریو مشرانو ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په دوو نورو مقدمو کې سزاګانې اورولې دي. د عدالتي فیصلې تر مخه د لا قانونه جماعت داور ډلې پروفیسر ظفر اقبال او یحیی مجاهد ته په مجموعي توګه د شپاړس کالو قید او عبدالرحمن مکی ته د یو کال قید سزا اورول شوې. یاد دوی د نمخ کې هم تیره هفته لاهور کې د ترهګرۍ پر ضد عدالت د جماعت داور ډلې دریو مشرانو ته سزاګانې اورولې وې. سزاګانې په داسې وخت کې اورول شوې دي چې اف اے ٹی ایف د ترهګرو سره مالی مرستو تړلو کې د ناکامۍ په سر د پاکستان نوم په خړ فهرست کې پر ځای ساتلی دی او په دې لړکی ورته د نورو کوټلي کامونو پورته کولو وینا کړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د لا قانونه جماعت داوا ډلې په نورو پنځو مشرانو باندې هم په شپږو نورو مقدمو کې فردي جرم لګولې دي. وایس اف امریکا ډیوه د یادو سزاګانو په اړه د جماعت داوا د دریض معلومولو څه وکړه خو پکې بریالي نشو. ولې وړاندې د دغې ډلې غړو د ځان پر ضد د حکومت عملیات د امریکا او هند فشار ګرځولې او د ترهګرۍ د مالی مرستو د تورونو نه هم انکار کوي. یاد دی چې تیر هفته هم د لاهور د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جماعت داوا ډلې درې مشرانو عبدالرحمن مکی، ظفر اقبال او محمد اشرف ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په دوه نورو مقدمو کې پرله پسې د شپاړس کال او یو کال قید سزا اورولې وه. د لا قانونه تندرو یا مذهبي ډلې جماعت داوا مشرانو ته دا سزاګانې په داسې وخت کې اورولې شوې چې اف اے ٹی ایف پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو په تړلو کې د ناکامۍ په سر په خړ فهرست کې ساتلې او په دې لړکې ورته د لانور کوټلي ګامونو پورته کولو سپارښتنه کړې ده. د دفاعي چارو سیړنکار لیفټیننټ جنرال لیټایټ تلت مسعود وایس اف امریکا ډیوه سره خپل تجزیه کې وایي حکومت هم غواړي چې د تندرو یا مذهبي ډلو فعالیتونه ختم کړي، ولې چې د دې ډلو له کبله په ټوله دنیا کې د پاکستان نوم بدنام شوی او دا د اف اے ٹی ایف فشار ہم کی دیشی.
پالیسی میں تو تبدیلی آئی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک حکومت جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہماری یہ سمجھتی ہے کہ یہ مناسب ہے کہ تمام سب یہ جتنے بھی ادارے جن کا آپ نے ذکر کیا ان کے اوپر ایک دم کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن یہ میرا خیال حکومت بھی سمجھتی ہے بڑی اچھی طور سے کہ ان سب کے خلاف ایک طریقے سے ایکشنز لینے پڑیں گے اور پاکستان کا جو رخ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت.
غوائی دا سزاگان خائی چی دا تون روی مذہبی ڈلو پا اڑا دا پاکستان پا پالیسی کی یو سے بدلون راغلی او زما پا ان حکومت هم غواړي چی دا دی ڈلو پر ضد لا نور گامون واخلی. خدا با کتلوی چی حکومت دا نورو تون روی ڈلو پر ضد دا سی سمرا گامون پورتا کوی. امریکا او هند دا کال 2008 دا ممبی بریدونو تور دا جماعت داوا پا مشر حافظ سعید پوری کوی. پا دغه حملو کې د امریکایی وګړو په ګډون یو سل شپږ شپېته کسان وجلی شوي وو، خو حافظ سعید په دغه بریدونو کې د لاس لرلو تورونه ردوي. امریکا د جماعت داوا مشر حافظ سعید د ترهګرو په ځانګړي فهرست کې هم اچولی او په کال 2012 کې د هغه د درک لګولو لپاره د لس میلیون ډالر انعام هم اعلان کړی دی.
اسلام سین ډلی او د عوامي نېشنل ګوند ترمنځ د مولانا حامد الحق د هغه بیان وروسته چې افغان حکومت د طالبانو ته تسلیم شي سخت تاوتریخواله راپارېدلې ده. د عوامي نېشنل ګوند عمومي سیکرټري سردار حسین بابک ویلي طالبانو په زرګونو پښتانه وجلي او مولانا سمیع الحق به ځان ته د طالبانو روحاني پلار ویلو. حامد الحق ته پکار دی چې اول د خپل پلار په اسلام آباد کې د وجل کېدو پښتنه وکړي. د جمعیت علماء اسلام اسین دلی ویان یوسف شاه ویلی د مولانا سمیع الحق بدلی افغانستان کې د خپلو شاګردانو په ذریعہ اغسته دي. په دې خبرو په سوشل میډیا باندې هم تود بحث شروع شوه دي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل خان هم په ټوئیټر د دغه خبرو غندنه کړې ده. نور حال د ارشد مومن په دې رپورت کې واوري.
د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي موږ د قرباني زکه ورکړي چې د مولانا سمیع الحق د بچو مخې ته ولاړو. نن یو ځل بیا د مولانا بچو ته میدان تیاریږي چې داسې د افغانستان سره سره پاکستان هم تباه کړي. ایمل ولی خان یو بل ټویټ کې ویلي ان پی به د منطقې د امن په خاطر د افغان امن عمل د خرابولو هر هڅه ناکامۍ ځکه چې دا د پوره منطقې د امن ضمانت دی. ایمل ولی خان دغه ټویټس موږ د سردار بابک سره ولاړیو هشټګ سره کړی دی. هغه ویلي د سردار بابک خلاف کمپاین چلون کې دی ووري چې دغه د دوی مشترکه بیانیه ده.
په وروستیو کې د جمعیت علما اسلام سن الحق بل مشر حمید الحق ویلیو د افغانستان او هند مدرسو ته خطر ده ځکه چې دوی په افغانستان کې د جهاد والو طالبانو ملاتړ کوي. هغه ویلی افغان حکومت ته وایي چې طالبانو ته تسلیم شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د جمعیت علما اسلام سن الحق بل د مشر حمید الحق دغه سرګندونو غندنه کړي چې د افغان دولت نه طالبانو ته د تسلیمېدو غوښتنه کړي او په دغه سرګندونو د پاکستان سفارت ته اعتراض کړي دي. د مولانا سمیع الحق د زوی دغه بیان ته د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا عمومي سیکرتر سردار بابک ویلي په داسې وخت چې افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي ته څوک چې داسې خبرې کې ستاپلار به د لکونو پښتنو وجونکو ته بچي ویلي
چې دا لکونه پښتانه شهیدان شوي دي او د چا د لاس شهیدان دي. نو ستا والد محترم خو هغه خلکو ته هغه قاتلانو ته هغه اجرتي قاتلانو ته خوبستا والد محترم خپل بچی وی.
مولانا سمیع الحق چې د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د دارالعلوم حقانی مدرسې او د جمعیت علما اسلام د خپل ډلې مشر د کال 2013 د نومبر په 2 نیټه پر اول پنډي خار کې په خپل کور کې د نامعلومه کسانو د چړو په گزارونو وجل شوی وو. مولانا سمیع الحق خپل ځان د طالبانو د روحاني پلار په نوم یادو ویل کیږي د ځکه چې ګنشمیر مهمو طالبانو د هغه د مدرسې نه تعلیم ترلاسه کړی وو. د سردار حسین بابک ته په جواب کې د جمعیت علما اسلام د لویان مولانا یوسف شاه ویلي د مولانا سمیع الحق دښمنان او قاتلان امریکا او هندي او حمید الحق د خپل پلار بدل په افغانستان کې د خپل شاګردانو په ذریعه اغسته دي.
او الحمدلله هغه په افغانستان کې د خپل پلار بدل د خپل شاګردانو په ذریعه سره اخیسته دي.
مولانا یوسف شاه دغه خبرې په داسې حال کړي چې په 3 نومبر مولانا حمید الحق په خپل فیسبوک پاڼه د ورسپانو خبرونه شریک کړي چې حکومت دې د مولانا سمیع الحق قاتلان ونیسي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
خبر پښتونخوا د صحت محکمې د شمیرو تر مخه د صوبې په کچا د کرونا وایرس له امله په تیرو سلی رشتو ساعتو کې 8 تنانو ژوند لاسه ورکړی دی او یو سل او 9 تنانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی دی. د صحت چارو پوهان وایي د جولای میاشتې را په دیخوا په لومړني ځل په صوبه کې د مړینې دغه اوچته شمیره د کرونا وبا دویمې چپې په موقع مخې ته راغلې ده. ډاکټران په عامو خلکو زور ورکوي چې د وبا په دویمې چپې دوران دي د احتیاط نه ډیر زیات کار واخلي ځکه چې د یخنۍ په موسم کې د وایرس اثر ډیر خطرناک وي. طبي پوهان وایي په کار د حکومت په هغه علاقو کې سمارټ لاکډاون په سمدستي توګه ولګي چېرته چې مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې واوري.
په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس مخ په زیاتېدو پیښو په اړه د سوابي باچا خان میډیکل کمپلیکس کې د سینې د مرزونو متخصص ډاکټر وقاص احمد ویډو ته ویل د ملک د نورو صوبو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم د خلکو د بیغورۍ له امله د کرونا وبا دویمه چپه کې سمدستي سره تیزی راغله.
د دویمه ټیک کې موږ سره دا یو شانتي لګه تشویش خبره ده چې مخکې به موږ سره کم چې زمونږ مارچ اپریل مئی جون جولای چې کومه فرست ویو هغه کې موږ سره ډېر تر شو دون هاي نه وای کې به زمونږ 5-10 پورې مړ کېدل روزانه. اوس زمونږ روزانه 25-30-34 لکه پرون موږ سره 24 غنټه کې 34 زمونږ خلک شهیدان شوي دي. نو زمونږ کې پی چې پکې ده نه پکې لکه بدقسمتۍ سره ډېر په ټاپ ده ځکه زمونږ خلک بالکل دا سیریس نه اخلي.
نو مولي زیاته کړه د ګرمۍ موسم په پرتله په یخنۍ کې د کرونا وایرس اثر به زیات خطرناک وي ځکه چې په دې موسم کې هسې هم د سینې طبي ټوخي او د سا په ناروغو کې ګڼ شمیر خلک اختوي. نو داسې مریضان په اسانۍ سره کرونا وایرس نازک حالت ته رسولی شي.
په یخنۍ کې موږ سره نزله زکام موږ سره زیات شي زمون خلک یو ځای اوسیږي تنګ کمرو کې ګرم اوسیږي بل زمون خلک چې دینو ګرم مشروبات لکه چای شو پېښو او بس کول شو دا کم کی زمون غو امینوټی چې راغله لکه سپریس شي زمون د جسم کوته مونږه په لکه کمزور شي نو موږ ځکه د دینې یریږي چې په دې کې دا زیاتې دوه چانسز ډیر.
د شمیرو تر مخه د نومبر د لومبې نیټې راهسي په صوبه کې د کرونا وایرس او ستن سل پیخي په روزانه حساب سره ریکارډ کیدلی. خودغه پیخي د نومبر په 8 نیټه 228 او په 9 نیټه یو سل او شپږتیا ریکارډ شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ګرینډ هیلت الاینس مشر ډاکټر امیر تاج خان ویډو ته ویل باید حکومت په ټولو استعماتو بندیز لګوي.
کم ایریا کے کیسز ہوشی یا مطلب سے کم سکریننگ ہوشی آگے کے پوزیٹیو راشی نہ باغے وانے سمارٹ لاک ڈاؤن طرف تسلو ارجنٹ بھی پکار دیو بل کہ کم ان ایسوپی وائی احتیاطی تدابیر ہو آگا خاص کر اسپتالوں کے اسکولوں کے سرکاری دفتروں کے بازاروں کے آگا بالکل نہ فالو کی گی نہ حکومت لا پکار دا دی کہ بیانوں میں حد پورے نہ عملی تو زبان دے تا احتیاطی تدابیر و پراپر لاگو کی پخل کو باندھے ذکا چزمون با اسپتالوں کے دو نزیات وسائل نشتا چقدے مقدیا مونگ دا سی او سیکنڈ فائز کا مقابلہ اکلی
بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکی وایي چې د کرونا د سار وفاقي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سینټر د هدایتو تر مخه د شلم نومبر وروسته به په هر ډول غونډو باندې پابندي لګوي. دی وایي صوبایي حکومت ایسوپیز عملی کولو باندې هم زور اچوي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د شمیرو تر مخه اوسه پورې د کرونا وایرس نه د صوبې په کچه یو څلوېښت زره او څه د پاسه دوه نیم سوه تنه ناروغه شوي دي. شمیرې خای په خیبر پختونخوا کې دیار لسوه او دوه تنانو د یاد رنز له عمله ژوند له لاسه ورکړی دی. بلخوا په پاکستان کې د صحت قامی ادارې شمیرې خای د هیواد په کچا تیرو څلیرشو ساعتو کې څه د پاسه اتلس سوه تنان د کرونا وایرس نه ناروغه شوي دي او دغه دوران څلور دیرش تنانو د یاد رنز له عمله ژوند له لاسه ورکړی دی. د صحت قامی اداره وایي د ناروغه تنانو شمیره درې لکه او څه کم پنځوس زره ته رسیدلې ده او تر دې د موزره او پنځه پنځوس په کرونا وایرس اخته تنان په حق رسیدلې دي. عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د کال 2020 د نومبر د میاشتې 12 منټه ده. په دې خبری خبرونه کې د تازه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د نومبر په درې منټه شوي انتخاباتو کې د امریکا صدر منتخب جو بایدن تیر ورځ د خپلو سلاکارانو سره د واک په انتقال خبرې کړې. اخوا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لا هم په انتخاباتو کې ماتې نه ده منلې او د ځینو عدالتي قضیو د فیصلو په تمه دی. بل لخته د پاکستان پنجاب صوبې لاهور ښار کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د تندرویه مذهبي ډلې جماعت الدعوا درې مشرانو ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په دوو نورو مقدمو کې سزاګانې اورولې دي. د عدالتي فیصلې تر مخه د لاقانونه جماعت الدعوا ډلې پروفیسر ظفر اقبال او یحیی مجاهد ته په مجموعي ډول د شپاړس کاله قید او عبدالرحمن مکی ته د یو کال بند سزا اورولې شوې ده. او د پاکستان وفاقي محتسب ادارې لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړی شوی یو رپورټ تر مخه د ګرد هیواد په جیلونو کې د گنجایش نه زیات 15,000 قیدیان یا زندانیان دي چې پکې 1,500 زنانه او 900 ماشومان هم شامل دي. سرټکی تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ده. د امریکا صدارتی ټاکنو غیر رسمی نتیجو کې ټاکلې شوی صدر جو بایدن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د خپل واک اختیار د انتقال ډلې د سلاکارانو سره په داسې حال لیدلی چې نوموړی د جنوري پر شلم نیټه د امریکا د حکومت واک په لاس کې اخیستلو تیاری کوي. د درېمې نومبر د صدارتي انتخاباتو امکاني ګټونکي بایدن په خپل حکومت د بیلابیلو ادارو د چلولو لپاره د یو شمیر سلاکارانو نامی هم ورکړی. د نهی په ورځ جو بایدن ویلیو د نومبر شپږشتمې نیټې وړاندې هغه په ځینو مهمو څوکو د سلاکارانو نامې هم اعلانولی شي. بلخوا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د تیرې اونۍ په قامي انتخاباتو کې خپله ښکاره ماتې نه ده منلې او د سختې مقابلې په ایالتونو کې د نتیجو پر ضد یو شمیر قضیې یا په عدالتونو کې کیسونه هم کړي دي. د ډیرو لږو ثبوتونو سره صدر ټرمپ تر دې دمه داوه کوي چې ځینې اوټونه او بیا د اوټونو شمارلو کې ګډوډیو هغه ته په انتخاباتو کې تاوان رسولی. صدر ټرمپ په دې تکل کې دی چې د بایدن ګټه په بیلات کې بدل کړي او د نورو څلورو کالو لپاره ځان په وایټ هاوس کې ګټونکي اعلان کړي. خو تر اوسه پورې بیا په عدالتونو کې قاضیانو یا ججانو د ټرمپ لخوا جمع کړی شوي ټول خواستونه رد کړي او د یو شمیر نورو قضیو بلا فیصله کیږي. د وی او ای او نورو خبری ادارو لخوا مارکه شوي انتخابي کارپوهان وایي دوی نه ګڼي چې د بایدن لخوا د ګټې اعلان به بیرته واخیستل شي. بلخوا د پاکستان پنجاب صوبې لاهور ښار کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د تندروی مذهبي ډلې جماعت الدعوه درې مشرانو ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په دوه نورو مقدمو کې سزاګانې اورولې دي. د عدالتي فیصلې تر مخه د لاقانونه ګرځولې شوي جماعت الدعوه ډلې پروفیسر ظفر اقبال او یحیا مجاهد ته په مجموعي ډول د 14 کال قید او عبدالرحمن مکی ته د یو کال بند سزا اورولې شوې ده. د یادونې وړ ده چې لدې مخکې تیره هفته هم لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جماعت الدعوه ډلې درې مشرانو عبدالرحمن مکی، ظفر اقبال او محمد اشرف ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په دوه مقدمو کې پرله پسې د 14 او یو کال بند سزاګانې اورولې وې. دا سزاګانې په داسې وخت کې اورولې شوې چې اف اے ٹی ایف د ترهګرو د مالی سرچینو تړلو کې د ناکامۍ په سر د پاکستان نوم یې د اف اے ٹی ایف په خړ نوم لړکې پر ځای ساتلې او په دې لړکې ورته لا د نورو کوټلي ګامونو پورته کولو وینا کړې ده. او په یو بل خبر کې د پاکستان وفاقي محتسب ادارې سپریم کورټ ته په وړاندې کړي یو رپورټ کې ویلي چې د سلور صوبو په 114 جیلونو کې چې پکې 45,000 او یو کم 100 کسان ځای کېدل شي، پکې دا وخت یو کم 80,000 شپږ سوه او درې کسان قید دي. د مرکزي محتسب لخوا سپریم کورټ ته ورکړې شوی رپورټ شمیرو تر مخه د ګرد هیواد په جیلونو کې د گنجایش نه زیات 45,000 بندیوان دي چې پکې 1,500 زنان او 900 ماشومان هم شامل دي. د قیدیانو یا زندانیانو د حقوقو لپاره کار کوونکي وای پاکستانی بندیخانو کې د محتسب د شمیرونه هم زیات قیدیان دي چې له عمله تر ټولو زیات زنانه او ماشومان ځپل شي. یار دیوی د شروع یا چهارشنبه په ورځ د حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالي مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز هم په حکومت باندې د هغه سره په جیل کې د ناوړه چلن تور لګولې دي.
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان د مرکزی محتسب لخوا سپریم کورټ ته ورکړی شوی رپورټ میرو تر مخه د پاکستان په جیلونو کې د گنجائش نه زیات 15,000 قیدیان دي چې پکې 1,500 خزی او 900 ماشومان هم شامل دي. د جیلونو د پاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی صلاحکار تاج محمد خان د صوبې په جیلونو کې د گنجائش نه زیات 800 قیدیانو د ساتلو تصدیق کړی دی. د قیدیانو د حقونو د پاره کارکوونکي وای پاکستانی جیلونو کې د محتسب د شمیرونه هم زیات قیدیان دي چې له عمله تر ټولو زیات خزی او ماشومان ځپل کیږي. بلړخته د حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ډلې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز په حکومت باندې د هغې سره په جیل کې د ناوړه چلند تور لګولې ده. پیر ولایت شاپې تفصیلی رپورت راکړي.
وفاقی متصب لخوا سپریم کورٹ ته ورکړل شوی رپورٹ تر مخه د سلور شپې ته زره قیدیانو د ساتلو لپاره جوړ یو سل شپاړس جیلونو کې دا وخت یو کم 80,000 شپږ سوه قیدیان پراته دي. د سین صوبې جیلونو کې 10,000 قیدیانو په ځای 10,322 او پنجاب صوبه کې د 10,000 قیدیانو په ځای 8,000 قیدیان اچولي شوي دي. دغه سر خیبر پختونخوا کې د 11,000 قیدیانو د ساتلو لپاره جوړ 8 جیلونو کې دا وخت 11,800 یو کم 90 قیدیان پراته دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د جیلونو لپاره صلاحکار تاج محمد خان د صوبې په جیلونو کې د زیات قیدیانو د پخلي ترڅنګ دا دومره لویه مسله نه بلي. وی او ای ډی وسره خبرو کې تاج محمد خان د کم عمره او زنانو قیدیانو د حقونو خوندي ساتلو سره د جیل اصلاحاتو وروړو داوا هم کوي. د وفاقی محتسب رپورٹ تر مخه بلوچستان واحد صوبه چرته چې د قیدیانو شمیرې کمی دي. او د 2015 قیدیانو د ساتلو لپاره جوړ د صوبې 11 جیلونو کې دا وخت 2000 قیدیان دي. پاکستان کې د قیدیانو د خیر خیګړې لپاره کارکونکي جسټس پروجیکټ اف پاکستان نوم غیر دولتي ادارې او کارمند جگنو کاظمی وای پاکستانی جیلونو کې د متصب د رپورت د شمیرو نه هم زیات قیدیان دي. چې له عملې بیا په ځانګړي ډول زنانه قیدیان او ماشومان تر ټولو زیات ځپلې کیږي.
ہر جیل میں اوور کراؤڈنگ تو ہے, لمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں, تو ایک بندے کی ریسورس 6-7 بندوں کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے.
اغا وای د نارینو په نسبت بیا د زنانو کې ادیانو طبيعي او نورې مسلې ډېرې وی. د جگنو کاظمی په خبره ظاهره ده چې قیدیانو شمیرې د گنجائش نه زیاتې وي, نو بیا به د دوی لپاره ټاکلې شوې وسیلې هم هر یو قیدی ته رسیدل ممکنه نه وي. د وفاقي متصب رپورټ تر مخه دا وخت د پاکستان په جیلونو کې تر 1300 پورې زنانه او 900 نه زیات کم عمره ماشومان بندیوانه دي. دغه رپورټ کې قیدیانو ته د سکولو صفا اوبو او د دوی د علاج اسانتیاګانو ورکولو سره د قیدیانو او ملاقاتیانو د ناستې لپاره مناسب ځایونو د جوړولو په ګډون یو شمېر سپارښتنې شوې دي. بلخوا د یو شخصي ټلویژن چینل سره مرکه کې حکومت مخالف او مسلم لیگ نواز ګوند پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز تور لګولې هغه په جیل کې د ناوړه چلن سره مخ وا. مریم نواز ویلی جیل کې د اغه د استوګنې په ځای کې خفیه کیمرې لګولې شوې وي. مریم نواز زیاته کړې چې اغه د دې چلن سره مخ کېدلی شنو پاکستان کې به یو زنانه قیدی هم په جیل کې محفوظ نه وي. د مریم نواز دغه تورونو باندې د حکومتي خبرګون لپاره د پنجاب صوبې د جیلونو وزیر فیاض الحسن چوهان سره د وی او ای ډیوا د رابطو هڅې ناکامه شوې دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
پاکستان کی لوئی حکومت مخالفہ ڈلی پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیالی مشر مریم نواز ویلی دی چی دا پاکستان فوج سرا دا پاکستان جمہوری غرزنگ دا پلیٹ فارم دا لارے پا مذاکراتو غور کے دیشی خوشرت پیدائی چی رنبے با دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم ولوی. مریم نواز فوج سرا مذاکراتو باندے دا غور خبرہ پا دا سی موقع کردی دا چی دا دوی پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په فوج په ملکی سیاست کې په مداخله تنقید کوي. حکومت وای چې مسلم لیگ پریشان ده او نه پوهیږي چې بیرته حکومت ته راتلو د پاره څه وکړي, او کله پر ریاستی ادارو تنقید کوي او بیا هم دغه ادارو سره د مذاکراتو خبره کوي. ناقدین وای فوج په چرته هم مسلم لیگ یا د یو بل ګوند سره مذاکراتو ته تیار نشي, ځکه داسې کول لوجبا بیا د مخالفو ګوندونو دغه بیانیا ٹک ثابت شي چې فوج یو سیاسي کردار هم لري. په دې حقله تفصیلي رپورت اورنګزیب خان راکړي.
مریم نواز دا بیان داسې حال ورکړی دی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پوز په ملکی سیاست کې په مداخلت نږدې رزو ښکاره نیوکې کړې دي. حکومت وای مسلم لیگ پریشان دی او نه پوهیږي چې بیرته حکومت ته راتو د پاره څه وکړي. د مسلم لیگ مرستال مشر بی بی سی سره یو مرکه کې ویلي دي چې پوزي اسټابلیشمنت لخوا د دوی ګوند غړو سره رابطه شوې دي, خو دوی سره نیخ په نیغه رابطه چا نه ده کړې, او دوی پاکستان پوز سره مذاکراتو باندې د پاکستان جمهوري غورځنګ د پلیټ فارم له لارې غور کولی شي, خو شرط به دا وي چې ړومبه به طریق انصاف حکومت ختمول وي. مریم نواز پوزي اسټابلیشمنت سره د مذاکراتو خبره داسې حل کړې ده چې د دوی پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ښکاره د پوز سره لاکر جنرال قمر جاوید باجوا استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید باندې دا تور لګولې دی چې دوی د وزیر اعظم څوکې نه لري کړی وو, او کال 2018 انتخاباتو کې د درغلو له ذریعې د عمران خان حکومت یې جوړ کړی وو. وروسته د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل یو بل لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند مشر بلول پټو د نواز شریف په دې بیان حیرانتیا څرګند کړې وه, او ویلي وو چې د پی ډی ایم په منشور کې دا خبره نه و شامله چې په شخصیتو به تنقید کیږي. مریم نواز دی بیان چې په سره په مذاکراتو غور کې دي شي. یو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي دي چې مسلم لیگ خپل هم پریشان دي, او دوی مخالفو ډلو ائتلاف کې شامل نور ګوندونه هم پریشان کړي دي. کله دوی وای حکومت سره مذاکرات نه کوو, کله په ریاستی ادارو تنقید کوي, او بیا ریاستی ادارو سره د مذاکراتو خبره هم کوي.
سب کنفیوز ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا چاہتے ہیں. پارٹی جو ہے وہ ایک دن ایک مطالبہ کرتی ہے، دوسرے دن دوسرا کرتی ہے۔
فواد چودھری وہی چھ پاکستان جمہوری غرزنگ یا پی ڈی ایم یوا بیانیہ ندا اونا دے کے شامل گندونا یو فکر لری۔ سیڈنکار اوہ دا پوز یو پخوانے جرنیل امجد شویب وی چھ دا مخالف گندونا دا مذاکرات و خواہش لری، خدا مذاکرات یواز حکومت سرکی دیشی او دا دوی پا نظر پوز با چرت ہم دا سے مذاکرات و تا تیار نشی۔
اگر وہ دخل دیتے ہیں تو پھر ان کا بیانیہ درست ہوا کہ جناب آدمی مینج کر دیں گے۔
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب وی کچر پوز مذاکرات ہوتا تیار شو نو بیا خوبا دا مخالف ڈلو دا بیانیہ ٹک ثابت شی چی پوز پر ملکی سیاست کے مداخلت کوی، زکر ددوی نہ دے خیال چی پوز با مخالف ڈلو سرا سا خبر اکڑی۔ وڑان دے خمدہ حشان خبرون پاکستان میڈیا باندے خورشے وی وو چی پاکستان جمہوری غرزنگ کے شامل زین گندونا لکا پاکستان پیپلز گن او عوامی نیشنل گن پر ریاستی دارو دا نواز شریف بیانیہ سرا اتفاق نہ لری، بلکہ مسلم لیگ زین مشران هم دې سره اتفاق نه لري. ونس دې روزو په دې د مسلم لیگ بلوچستان صوبې صدر لیفټیننت جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ او پخوانی اعلی وزیر سناول د مسلم لیگ نه د بلودو اعلان هم کړی وو.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوښتي د پاکستان د بشری او د قیدیانو د حقوقو تنظیمونه وايي د ملک په جیلونو کې د بشری حقوقو سرغړونه کیږي او ایچ آر سی پی یا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان وائی پر جیلونو کے اصلاحات و ضرورت دے دا خبرہ پدا سے موقع باندی کی گی چی وفاقی محتسب پاکستان سپریم کورٹ تا ویلی دی دا ملک پر جیلونو کے دا گنجائش نا زیاد قیدیان ساتلے کی گی۔ نور تفصیل پہ ریاض حسین پدی رپورٹ کی واوری۔
په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی وای د پاکستان په جیلونو کې د اصلاحاتو ضرورت دی او باید چې په جیلونو کې ماشومان او ښځو لپاره خصوصي اسانتیاوي ورکړي شي۔ د یاد تنظیم عمومي سکتر حارث خلیق وی وی ډیو سره د خبرو په محل وای د پاکستان په جیلونو کې د گنجائش نه زیات قیدیان موجود دي او دا هم یو ښه خبره ده چې حکومت په خپل د دې خبرې تصدیق کوي۔ حکومتونه خو هغه اخکارا د بشري حقوقو سرغړونې هم نه مني کوم چې زمونږ په وړاندې کیږي۔ د خلو قیدیانو او ماشومانو په حوالہ په جیلونو کې د اصلاحاتو ضرورت دی۔
خواتین اور بچوں کے سلسلے ان کے جیلوں کو بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
دیوائی د خلو او ماشومانو په حوالہ د بشری حقوقو تنظیم د وړاندې نه هم دا دریض لري چې په دې کې داسې بدلون راوستي شي چې پکې د ماشومانو او خلو قیدیانو لپاره اسانتیاوي پیدا کړی شي او داسې قانوني اصلاحات وشي چې کم نه کم ماشومان په دې جیلونو کې پاتې شي۔ د جیل دننه د کارکونکو رویه بدلول هم ډیر ضروری دی او د قیدیانو د پاره چې کوم خوراکي شیان راځي هغه هم هغه ته د رسولو ضرورت دی او دا چې پټولنه کې د سماجی رویو په ذریعہ په جرمونو کې کمی راوستي شي۔ په خیبر پختونخوا کې د قیدیانو د حقونو د پاره کارکونکو نورعالم خان اډوکیټ وایي په دې جیلونو کې مختلفې ناروغي خوريږي، د جیل دننه د قیدیانو سره یو شان سلوک نکيږي او په بجټ کې د دوی د پاره د حکومت لخوا برخه هم نه ورکول کیږي۔ نورعالم خان اډوکیټ وایي د جیلونو دننه د خزو قیدیانو جنسي استحصال هم کیږي خو په خیبر پختونخوا جیلونو کې داسې قسمه کیسونه نه رپورٹ کیږي او د پنجاب او سندھ په جیلونو کې د جنسي استحصال کیسونه زیات مخی ترازی۔ دیوایی د خزو او ماشومانو د پاره بیل جیل ختم کړی شوی دی او د جیل دننه د بشری حقوقو سرغړونه کیږي۔
غریب سړی چې د هغه د پاره جیل کې دی هغه قیامت ورځ نه پداسې حالاتو کې ډیر اور کراوډډ دی د مسایلو او د بیمارونو چې دی دته او د انسانیت چې کم فندمنټل رائټ دی انسانی حقوق دی هغه ټول وایلیشن پکې شو دی۔
قانوندان شبیر گیګیانی وایي د وکیلانو د هړتال قانونو او په عدالتونو کې په وخت د فیصلو نکیدو لامل هم په پاکستانی جیلونو کې د قیدیانو تعداد مخ په زیاتی روان دی او په ملک د آبادی د کنټرول د لپاره هم خاص تنظیم نشته۔ شبیر گیګیانی وایي په ملک کې نه یوازې د جیلونو د تعداد د زیاتولو ضرورت دی بلکې د ستونزو زر تر زره حل کولو ته هم اړتیا ده۔ دوی وایي په جیلونو کې تعداد زیاتیږي خو د حکومت لخوا په سہولتونو کې پرمختیا نه کیږي۔ رپورٹ ترمخا پجیلونو کی د گنجائش نا پینزل زیات قیدیان موجود دی او پوہان وائی پدی جیلونو کی د صحت او صفائی ضرورتونو ته هم اړتیا ده۔ ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان۔
وایس اف امریکا د خبري خبرونه ده. د افغانستان لپاره د یورپ د ټولنې ځانګړي استازي ویلي دي ډزبندي پکار ده د افغانستان د سولې د عمل په موخه وشي، نکه د سولې د خبرو په نتیجه کې اخوا افغانستان صدارتي ماڼۍ د دې خبرې هرکلی کړی دی او ویلي دي د قیدیانو د خلاصون او د بین الافغاني خبرو شروع کېدو سره سم پکار ده چې ډزبندي شوي وي، خو طالبانو لا هم په افغانستان کې جګړو ته زور ورکړی دی. د ډیوه خبریال حکمل روان پی د کابل نه نور تفصیل راکړي.
رولاندو کوبیا 13 ورځ پر خپل ټویټر لیکلی اروپאי ټولنه نه غواړي چې د سولې پروسه مو د اوربن پر لوري بوزي، ځکه کې دای شي دا یو لری نیټاوي، خو د سولې د خبرو پر سر اوربن باید هم دا اوس وشي. د افغان ولسمشر ویان مرستیال د وخان مینپال په دې اړه لاډیو رادیو سره په خبرو کې ویل دوی د اروپאי ټولنه له دغه خبرو هرکلی کوي او ذاتوي چې دا د ټولو اسلامي نړۍ د نړیوالو شریکانو او ټولو افغانانو غوښتنه ده چې د بندیانو په خلاصون او د بین افغانی مذاکراتو دی پیل سره سم اوربن وشي. خغلی مینپال وویل
پر د اروپای ټولنې د دې ځغه ارکلی کو د افغانستان د هر فرد غوښتنه ده، د افغانستان د حکومت غوښتنه ده، د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده، او زموږ د نړیوالو شریکانو غوښتنه هم ده چې د مذاکراتو له پیل سره او د بندیانو له خلاصېدو سره باید طالبان سمدستي تاوتریخوالی ودروي او اوربن وکړي. له بده مرغه طالبانو جګړې ته شدت ورکړی دی چې دا ټولو ته د منلو وړ نه ده.
افغان حکومت وای دی طالبانو څخه باندې د شپږو زرو بندیانو د خلاصون په همدې خاطر وچې طالبان به توتریخوالی ته دی پای ټکه یک دی، افغانان به په سوله کې ژوند کوي او دی توتریخوالی په ځای به دی دایمي اوربن شهیدان وي، خو له بده مرغه طالبانو توتریخوالی ته زور ورکړی. د سیاسي چارو کارپوهان وای چې په هیواد کې د سرتړسري اوربن د ټولو افغانانو هیله دا او نړیوال هم د دغه هیلي څخه ملاتړ کوي. د سیاسي چارو کارپو فضل رحمان اوریا وای په افغانستان کې د سرتړسري اوربن د نافذیدو لپاره په کار ده چې اوربن پاړه هر اړخیزي خبري وشي. هغه وویل
اوربن نافذیدل د ټولو افغانانو ګډه هیله ده، نړۍ هم د دې هیلي نه ملاتړ کوي، مګر دا چې اوربن په ټول افغانستان کې او د تل لپاره نافسي، څنګه اوربن نافسي، په کوم میکانیزم نافسي، او څنګه نظارت په باندې وسی، او څنګه د تیتی پرکې سلاوي راټولې سي، نو اړینه ده چې د اوربن په سراسري نافذولو باندې په بین الافغاني مذاکراتو کې هر اړخیزه خبرې وسی، او د دې خبرو په ترڅ کې موافقه لاسته راسي، او د دغه موافقه پر بنسټ باندې یو سراسري اوربن په افغانستان کې نافذ.
دا په داسې حال ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو افغان ځواکونو ترمن نښتې زیاتې شوې دي. افغان چارواکو له طالبانو په تکرار توګه غوښتي چې د سولې د بهیر تر پیل یا پر مهال د اوربن اعلان کړي، خو طالبانو تر اوسه اوربن نه دی اعلان کړی. دوه میاشتې کېږي چې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی په قطر کې دی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو تګلاره جوړه کړي، خو تر اوسه په دې اړه موافقه ته نه دی رسیدلې. افغان چارواکي هڅې پیل کړي چې د سولې د مذاکراتو لپاره سیمه ییز ملاتړ جلب کړي، او په همدې برخه کې د افغانستان د مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله 13 ورځ د ازبکستان له ولسمشر سره په تشکن کې لیدلې، او همدا شان د ازبکستان دینی علماو برج منه کړي چې په افغانستان کې به د سولې په ټینګېدو کې مرسته وکړي. د ښاغلي عبدالله د دفتر په وینا د دغه هیواد له چارواکو سره پر سیمه ییز اجماع خبرې کوي. تر دې مخکې هم ښاغلی عبدالله ورته سفرونه پاکستان، هند او ایران ته درلودل. حکمل صدات، دیور ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د پاکستان گاونډي ملک ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف چې په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره 13 ورځې لیدلی. دوانو مشرانو د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت ته وده ورکولو او د سیمې د امن او استحکام په حواله سره خبرې کړي. دوانو مشرانو په افغانستان کې هم د امن لپاره په شریکه د کار کولو په کوششونو زور ورکړی دی. په دې حواله سره تفصیلي ریپورت د ډیوه خبريال پیر ویلا چارا کوي.
په دې موقع د وزیر اعظم ویناوا چې پاکستان او ایران ډېرې نږدې او ښې اړیکې لري او دواړه هیوادونو ته د ګډو ګټو او دواړه خیزه تجارت ته وده ورکولو لپاره دواړه خیزه تعاون نور هم مستحکم کول پکار دي، او دا چې دواړه هیوادونه به د سیمې امن، سلامتیا او پرمختګ لپاره په ګډه کار کوي. وزیر اعظم عمران خان او د ایران خارجه وزیر د سیمې امن، استحکام او د افغانستان جوړجاړي په اړه هم خبرې اترې وکړي. وزیر اعظم په دې موقع د بین افغانی خبرو کې د تعاون خپل عزم تکرار کړو او تمه سرګند کړه چې ټولې ډلې به د سیاسي حل د تاریخي موقع نه ګټه ترلاسه کړي. وزیر اعظم وویل چې د افغان شخړې عسکري حل نشته، او دا چې د افغانستان امن به د ټولې سیمې لپاره ډېر ګټور وي، ځکه چې دې سره به ټوله سیمه کې د تجارت او اقتصادي تعاون موقع ترلاسه شي. د وزیر اعظم هاوس د بیان تر مخه په دې موقع ایرانی خارجه وزیر جواد ظریف د ایرانی صدر حسن روحانی لخوا وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه بیلابیل څنګه کې دوړه خیزه تعاون نور خو کولو د پاره د کار کولو عزم تکرار کړو. خاغلی جواد ظریف د کشمیر په شخړه باندې د ایران مکمل تعاون عزم تکرار کړو. د دین وړاندې جواد ظریف خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره په لیدنه کتنه کې اروپایي هیوادونو کې د اسلاموفوبیا زیاتېدونکو پیښو باندې خبرګون ښکارا کړو، او په ډاګه کړه چې د ازادۍ اظهار د سوري د لاندې د سپکاوي رویه به چرې هم ونه زغمل شي. د خارجه دفتر وایان تر مخه دواړو مشرانو د بیلابل څنګه کې دواړه خیز تعاون پرمختګ، د کورونا وبا تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولي ښه انتظام، دواړه خیز رابطو پرمختګ او زائرینو ته ښه سہولتونه ورکولو په حواله سره خبرې اترې وکړي. دواړه خارجه وزیرانو افغانستان کې د امن پر ځای کولو تر څنګ د سیمې امن استحکام لپاره ګډې هڅې په کار راوستلو باندې هم اتفاق وکړو. شاه محمود قریشی ویناوا چې افغانستان کې د اوږدمهاله او مستقل امن د سیمې امن استحکام لپاره ډېر زیات مهم دی، او د بین الافغاني مذاکراتو په صورت کې افغان قیادت سره د امن پر ځای کولو ډېر ښه موقع ده، کومه چې په یو صورت کې هم ځای کول ندي پکار. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
راندیکو وس یو اداریا، دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
تنزانجی واکدارانو د حکومت د مخالفینو خلاف کاروایې شروع کړې دي، ځکه چې دوی د نوو انتخاباتو کولو مطالبه کړې ده، او په 28 اکتوبر د نقصونو او د غلطونو د شګو ډکو صدارتي انتخابونو خلاف مظاهری شروع کړې دي. لوی مخالفه صدارتي امیدوار ټنډو لیسو د اخباری خبرونو مطابق نیولې شوی او خرست بیا پرې خوده شو. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې موږ په انتخاباتو کې په ټګو ټورو کېدو او سیاسي گرفتارو او د انتخابونو په دوران کې د شر فساد په واقعاتو فکرمن یو. موږ د تنزانیې حاکمانو ته غږ کوو چې په انتخابونو کې شوې غلطۍ سمې کړي، او د عامو خلکو خلاف د طاقت د استعمال د الزامونو پوره پوره جواب وکړي. د خارجه چارو د محکمې نائب ترجمان کیل براون خپل یو بیان کې ویلي دي چې د بدونوانو الزامونه په جمهوری اقدارو د عمل کولو د تنزانیې د لوز پر ضد دي. د تنزانیې انتخابي کمیشن په صدارتي ټاکنو کې د صدر جان ماګوفولي د کامیابی اعلان کړی دی، خو د دې د نتیجو خلاف د احتجاج کوونکو په گرفتارو، ووټونو کې د درغلو کېدو او د شر فساد په واقعاتو کېدو امریکا فکرمند ده. امریکا به ټولو فریقو ته د صبر زغم نه د کار اخیستو او د اختلافاتو پر روغ ساده د اوارونو وینا جاری ساتي. د تنزانیې واکدارانو لپاره دي چې د فوج لخوا ووټونو کې د ټګو ټورو کېدو او په خلکو د تشدد کولو د الزامونو تحقیقاتو کې، او دا خبره یقیني کې چې انتخابي امیدواران انتخابي جګړې اواری کړی شي. امریکې د تنزانیې په حکومت غږ کړی دی چې د ټولو خلکو د بشري حقونو او د بنیادي ازادو خاطر اوساتي چې پکې د رائے خیال د ښکار کولو او د خلکو په امنناکه ډول خپلو کې د راغونډېدو ازادي هم شامله ده. دین علاوه حکومت دې د انټرنیټ ازادۍ له وده ورکي او معلوماتو ته د هر چا د رسیدو لارې دي پرانیزي. امریکا به خپل ملګرو سره په شریکه په مناسب وخت په هغو خلکو د ویزې د بندیزونو په لګولو غور کوي
چې د بشری حقوقو د وهنو ګناګار دي او په انتخابی عمل کې مداخله کړی وی. نائب ترجمان براون خپل بیان کې دا ویلي دي چې د تنزانی خلک لکه د نور ملکونو د خلکو په شان د صفا سترا او خلکو ته د جوابدهی حکومت د قانون تر مخه د یو مساوي سلوک او بغیر د سویری د خپلو حقونو د استعمالولو حق لري. د تنزانیې او د امریکې د تعلقاتو د خپاتې کېدو لپاره دا ضروری ده چې د تنزانیې د سیاسي عمل د ټولو فریقو دی پوره پوره نمایندګي وشي او چې بنیادی ازادۍ ورته حاصلی وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدون کو السلام علیکم. دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د زیارت یا پنځمبه ورځ د کال 2000 د نومبر د میاشتې 12 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې د پزه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د نومبر په 3 نیټه شوې انتخاباتو کې د امریکا صدر منتخب جو بایدن 13 ورځ د خپل سلاکارانو سره د واک په انتقال خبرې کړي. اخوا د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ لا هم په انتخاباتو کې مات نه ده منلې او د زینو عدالتي قضیو د فیصلو په تمه ده. بل لخته د پاکستان پنجاب صوبې لاهور خار کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د تندرویا مذهبي ډلې جماعت الدعوه درې مشرانو ته د ترهګرو سره د مالی مرستو په دوو نورو مقدمو کې سزاګانې اورولې دي. د عدالتي فیصلې تر مخه د لاقانونه جماعت الدعوه ډلې پروفیسر ظفر اقبال او یحیی مجاهد ته په مجموعي ډول د 14 کال قید او عبدالرحمن مکی ته د 1 کال بند سزا اورولې شوې ده. او د پاکستان وفاقي محتسب ادارې لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړی شوی یو رپورټ تر مخه د ګرد هیواد په جیلونو کې د گنجائش نه زیات 45,000 قیدیان یا زندانیان دي چې په کې 1,500 زنانه او 900 ماشومان هم شامل دي. سرټکی تاسو واوریدل. وزو د خبرونو تفصیل ده. د امریکا صدارتی ټاکنو غیر رسمي نتیجو کې ټاکلې شوې صدر جو بایدن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د خپل واک اختیار د انتقال ډلې د سلاکارانو سره په داسې حال لیدلی چې نوموړی د جنوري پر 6 نیټه د امریکا د حکومت واک په لاس کې اخیستلو تیاری کوي. د 3 نومبر د صدارتي انتخاباتو امکاني ګټونکي بایدن په خپل حکومت د بیلابیلو ادارو د چلولو لپاره د یو شمیر سلاکارانو نامې هم ورکړي. د نهې په ورځ جو بایدن ویلیو د نومبر 16 نیټې وړاندې هغه په ځینو مهمو څوکو د سلاکارانو نامې هم اعلانولی شي. بلخوا د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ تر اوسه د تیرې اونۍ په قومي انتخاباتو کې خپل ښکاره ماتې نه ده منلې او د سختې مقابلې په ایالتونو کې د نتیجو پر ضد یو شمیر قضیې یا په عدالتونو کې کیسونه هم کړي دي. د ډیرو لږو ثبوتونو سره صدر ټرمپ تر دې دمه داوه کوي چې ځینې اوټونه او بیا د اوټونو شمارلو کې ګډوډیو هغه ته په انتخاباتو کې تاوان رسولی. صدر ټرمپ په دې تکل کې دی چې د بایدن ګټه په بیلات کې بدل کړي او د نورو څلورو کالو لپاره ځان په وایټ هاوس کې ګټونکي اعلان کړي. خو تر اوسه پورې بیا په عدالتونو کې قاضیانو یا ججانو د ټرمپ لخوا جمع کړی شوي ټول خواستونه رد کړي او د یو شمیر نورو قضیو بلا فیصله کیږي. د وی او ای او نورو خبری ادارو لخوا مارکه شوي انتخابي کارپوهان وایي دوی نه ګڼي چې د بایدن لخوا د ګټې اعلان به بیرته واخیستل شي. بلخوا د پاکستان پنجاب صوبې لاهور خار کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د تندرویا مذهبي ډلې جماعت الدعوة دری مشرانو تا د ترهاګرو سره د مالی مرستو په دوو نورو مقدمو کې سزاګانې اورولې دي. د عدالتي فیصلې تر مخه د لا قانونه ګرځولې شوی جماعت الدعوة ډلې پروفیسر ظفر اقبال او یحیا مجاهد ته په مجموعي ډول د شپاړس کال قید او عبدالرحمن مکی ته د یو کال بند سزا اورولې شوې ده. د یادونې وړ ده چې له دې مخکې تیره هفته هم لاهور کې د ترهاګرۍ ضد عدالت د جماعت الدعوة ډلې درې مشرانو عبدالرحمن مکی، ظفر اقبال او محمد اشرف ته د ترهاګرو سره د مالی مرستو په دوو مقدمو کې پرله پسې د شپاړس او یو کال بند سزاګانې اورولې وې. دا سزاګانې په داسې وخت کې اورولې شوې چې اف اے ٹی ایف د ترهاګرو د مالی سرچینو تړلو کې د ناکامۍ په سر د پاکستان نوم یې د اف اے ٹی ایف په خړ نوم لړکې پر ځای ساتلې او په دې لړکې ورته لا د نورو کوټلي ګامونو پورته کولو وینا کړې ده. او په یو بل خبر کې د پاکستان وفاقي محتسب ادارې سپریم کورټ ته په وړاندې کړي یو رپورټ کې ویلي چې د سلور صوبو په یو سل او شپاړس جیلونو کې چې پکې سلور شپېته زره او یو کم سل کسان ځای کېدلی شي، پکې دا وخت یو کم اتیا زره شپږ سوه او درې کسان قید دي. د مرکزي محتسب لخوا سپریم کورټ ته ورکړی شوی رپورټ شمیرو تر مخه د ګرد هیواد په جیلونو کې د گنجایش نه زیات پنځلس زره بندیوان دي چې پکې دیارلس سوه زنانه او نه سوه ماشومان هم شامل دي. د قیدیانو یا زندانیانو د حقوقو لپاره کار کوونکي وایي پاکستانی بندیخانو کې د محتسب د شمیرو نه هم زیات قیدیان دي چې له عملې تر ټولو زیات زنانه او ماشومان ځپل شي. یاد دی وی د شروع یا چهارشنبه په ورځ د حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالي مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز هم په حکومت باندې د هغې سره په جیل کې د ناوړه چلن تور لګولې دي.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.